سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپک بچې شوې تاسو اوس موږ ښه څلور ساعته د ساتي رادیو نوري د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نس یوش او پنځه ویش مترو د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځني څپدو لښبګ نویس موږ ښه اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلاسمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبري وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی لازده رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي. هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند اوسو. د هغه په خبره چې د دوهې غونډې په باب څه لاس راوړنې به ولري او دا دی واقع بیندی. هغه وویل چې فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سندرلی اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتونو په عملي کولو وتواني او پر ځای او ځانګړي اجماع باندې سلا شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پرې ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوهې په تیره غونډه کې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه. طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې طالبان د دغې نه بللتیا له امله ناراضه وه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لوی لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازیګر د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. ملي نړیوال ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې په وینا راپور کړی چې د موټر چلوونکو او مسافرو غوښتنه یې کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دی پر دې لاره د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سلنګ لوی لار روانه میاشت لږ تر لږه دوه ځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره تړل شوې ده. د سلنګ لوی لار کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پرس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبر ورکړی دی. نیکمل د شنبې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا ونیول شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په اعلامیه کې ویلي د دغې خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي. خود رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د خلاتو د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کاری بللی دی. د لامی له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف ته احضار کړی شوی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو درستۍ و نیونه او په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو تغیض په اړه و. د طالبانو استخباراتو او امر بالمعروف وزارت سیاحت و خبرې لاندې رسنیو کارکونکو او نور فعالان په یو بل او په یو او بل نوم نیسي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون له مخې خبریالان په خپلو ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي. پر باندې محدودیت نه لګوي او نه دي دوی ګواښي بلکې دوی ملاتړ دي وکړي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی چې نن ماسپخینې وی زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې د شدت اندازه د رښتر په کچه 15 درجه وه. ویل شوې ده زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه. د بلخ د ولایت لپاره د طالبانو یاند حجی زید په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې په دې زلزله کې چاته زیان مالی یا ځاني زیان نه دی اوښتی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې په ورځ یې د روسیې په یو زندان کې ساور کړل ډل وایي چې په روسیې کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویاندې کیرا یرمشن پرون شنبه په امریکا کې رویټرز خبري اژانس ته ویل چې خپل رهبر مو له لاسه ورکړ خو خپل نظریات او اعتقادات مو نه دی بایللي. د روسیې د یمالو نسیتس سیمې د زندان چارواکو تیر جمعه د کرملین د منطقې اوڅلویخ کلن الکسی ناولنی مړینه تایید کړه. د دوی په وینا ناولنی تر جمعه د قدم وهلو پر مهال بیهوشه شو او وروسته معلومه شوه چې هغه ساور کړی ده. د ناولنی کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسي په زندان کې د هغه مړینه هم تایید کړې ده. د کرملین دغه منطقه د هغه تورون لکبل چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول شوې او زندانی شوې و. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې را سره دا مطالبه واوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه رابلل شوې ده. دغې غونډې نه ځینې افغان نجونې غوښتنې لري.
اصلا د طالبان حکومت رسمیت ونه پیژني.
چولی د افغان نجونې وایي چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي ولې د سره جو په دغه غونډه کې چولی طالبانو ګډون نه دی کړی. په دې ډول موضوعات وروسته درته جزئیات لرو. همدارنګه د مونیخ امنیتي غونډې ته به هم ورشو چې دولس هیوادونه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کړي. چې کومو هیوادونو د غوښتنه کړې په دې اړه هم درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د محلي خوړو د بولاني پړه به هم درته جزئیات درکړو چې اوسې کاروباریان شکایت کوي چې کارونه یې ښه نه دي. پر مطالب هم شته نړۍ ته هم تنقیدو پکې هم واړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشای په دې خبری مجله کې مو ظفرید اسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د خطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قرباتو پر افغانستان د ورځنی غونډه د نو سبا دوام کوي. اټکل کې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارن هم خبري وشي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په قرباتو د دوحه د ورځنی غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړي. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تیر ورځ د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي. کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په قربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ پر افغانستان د ورځنی غونډه پیل شوې ده چې نن او سبا به دوام وکړي. لکه څنګه چې واوریدل په دې غونډه کې د دې احتمال شته چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه خبري وشي او د دې ترڅنګ د ښځو استازي د مدني ټولنې استازي د غونډې ته ورغلي دي ویل کېږي چې د ډېرو هیوادونو استازي هم پکې شته. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي غاوز جانباس سره خبرونه کړي. جانباس، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو طالبانو ویل چې د دوی ورتک ګټور نه دی. که چېرې طالبانو دغه غونډه کې ګډون کړی وي، فکر کوي که پایلې چیرته راورسېږي یا د خبرې اترې چې کوم کیږي یو څه به لوري بدلو؟
سلام اغلی سیال، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ګوري. طالب یو عجیب او غریب پدیده ده په دې دنیا کې چې ساره نه دی لیدل شوی، یعنی د قرنو د پیړیو نه راپدې خو طالب ته د افغانستان برخلیک، طالب ته د افغانستان ژوند، طالب ته د افغانستان ارزښتونه مهم نه دي. دوی ته مهم وای دا ارزښتونه که د افغانستان تاریخ، د افغانستان نوامیز، د افغانستان ښېګڼه دوی ته مطرح وای. دوی باید د هر تریبیون نه استفاده کړی وای او د افغانستان نوم یې جوړ کړی وای، د افغانستان هغه
جانباس صاحب که دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړي او اړخته پرېږدو، دوی اوس پر افغانستان واکمندي او فکر نه کوي که چیرې دوی غوښتلی دغه مایکونه یا کوم تریبیونونه چې دوی ته ورکول کېږي وی کاروي د خپل بقا لپاره ولې دا کار نه کوي، په دقل دوی جدي په خاطر پوا کې پات شي
ګوري. کنه خو دغه د دوی هغه ناپولي خوې دوی پروسه کال که تاسو په یادو کېږي د منل متحد څخه یو نمائنده راغی، یو استاد راغی چې لار کندهار ته. دوی د دوی هغه ملاحظه تلا چې چانه دی لګلې پر سرګو هغه دغه سره خپل حضور ته ونه منه. اما وګورئ چې نن سبا معادله څومره تغییر کړی دی. نن سبا دوی زاری کوي وي موږ ته پروتوکول راکړي، د ملل متحد تر منشي د موږ سره وګوري، موږ ته د امارت ووایي، موږ ته د دولتي تشریفات راکړل شي او داسې نورې.
که چېرې جانباز صاحب دوی د دغې تشریفات غوښتنه کوي، خو دغه د تشریفاتو یو برخه ده چې یو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول کېږي، له دوی غوښتنه کېږي چې راشي ګډون وکړي، بیا هم نه ځي.
ګوري اغلیسیا، دا تاسو ما چې عادي افغانان استو کنه، مونږ او تاسو دغه طالبانو ته رای ورکړی ده، زمونږ د رای چا پوښتنه کړې ده؟ دوی مشروعیت دننه په کور کې نه لري او دنیا په دې پوهیږي چې دوی د طالبو دغه اساسي ضعیفه کرکه ده. درست کله چې ته دننه په کور کې مشروعیت نه لري، ته څنګه پروتوکول غواړې د نړیوالې په کچه؟ تاته څوک درکړي دا پروتوکول د تشریفات؟ ته د نن په کور مشروعیت پیدا کړې، صحیح ده چې ته حاکم یې، یو مجرم به هم یو ځای کې غلا کوي په هغه کور به هغه حاکم اوسي، یو زندان کې دغه زندان عامر په هغه زندان باندې عامر هغه دی حاکم دی، اما هغه مشروع نه دی.
جانباس صاحب، دا چې اوس دوی ګډون نه ده کړی، ځینې داسې کسانې داسې څېرې په دې غونډه کې سره راټولې شوې دي چې هغه په تېر نظام کې ښکېلې وې، په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو د حقونو په دفاع کې په دې غونډه کې خبرې کوي. فکر کوي دا به یو ډول امتیاز شي د طالبانو مخالفانو ته چې له نړیوالو سره کښېني او خبرې اترې وکړي؟
بل شکه زه نه پیږم، خو هلته که د اغلی سراج مطرح کېدل اوسېږي، خو اغلی سراج ډېرې ملي ښځه ده، د هغې غږ باید واورېدل شي. نه پیږم هغه بله اغلی رضایی چې د هغه هم ډېر ملي دریځ درلودو په همیشه په پارلمان کې، نور کسان به هم اوسېږي، زه داسې مشخص خبر نه یم. په هر حال خو هغه ځای کې چې ته نه یې، هغه ځای کې ستا مخالف کار کوي. طالبانو هغه عدم موجودیت د سیاسي درایت یو ځلی بیا ثابت شو چې دوی میدان پرېږدي، دوی هغه ځای کې چې باید لاړ شي او ځان نه دفاع وکړي هلته نشي کولای. هلته دوی پروتوکول غواړي.
جان باسه وخت کم ده که چیرې په دې باندې خبرې وکړو. په دې غونډه کې اتمن د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې هم بحث کیږي او دا یو له مهم موضوعاتو د دې غونډې ده. کچری دغه اندیښنې چوس مال په افغانستان کې جونی ورسره مخ دي د محدودیتونو شدوی ورسره مخ دي مطرح شي فکر کوي بیا به نړیواله ټولنه دغه هیوادونه چورغلی دوی به وکول شي یو فشار وسیله پیدا کړي په طالبانو باندې دغه کم محدودیتونه چې په افغان جونو باندې وځ کړی دی او سره کم کی
فکر نکوم چې طالب د تیو پدیده او سیږي چې هغه دې خبرو ته تسلیم شي. طالب په زور پوهی طالب په فشار فزیکی فشار مانی بل کوم فشار یا تطمی باید نور پیسې ورته ورکړ شي. دوی اوس په روغدي شي دي په پیسو په لوی پیسو هر هفته دوی ته جاری دي پیسې دغه دوا شیان که تعمیل شي په دوی یعنی د زور او د افغانستان خلک که مقاومت کوي استقاق کوي. البته چې دا زموږ انتخاب نه دی دا هغه انتخاب دی چې طالب موږ مجبوروي د افغانستان خلک مجبوروي چې استقاق ته ورشي. او بل مادي مالی فشار چې دوی هغه چې عدم د موجودیت مالی امکانات سره مخامخ شي چې خپل وږي پات شي هغه وخت بیا دوی د ښځو حقوق ته د انسان حقوق ته د بشر حقوق ته او په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته بیا تمکین کوي. دوی فکر کوي چې دنیا غولوي امادای افغانستان باندې
مدنه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو غوس جان باسو چې د قطر په پلازمېن دوحه کې موږ سره د دغې ناستې په اړه او د طالبانو د نګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړو. دا چې د افغانستان په اړه د دوحې په دورځنۍ غونډه کې د نګډون په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې څه خبرګونونه راپارولي په دې راپور کې اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یو تیر وطنې بولي. یاده غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمه سازمانونو د ځانګړو استادو په ګډون د یک شنبه پورې پیل شو، دوشنبه به هم دوام لري. د غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی وو. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یو جک پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په کنایه آمیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته سرګند کړي چې کدې دوه په راتلونکو غونډه کې د وازنی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او کدې افغانستان د پلاوی یعنی طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکاره خبرو اترو زمينه برابر شي د طالبانو حکومت ته به ګټه وروي. خو د اعلامیه لمخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشټوالي لامل د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغیزمن نه دی بللای. د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پانه لیکلی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په غونډه کې لګډون کول او څخه د طالبانو د حکومت انکار کولای شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې جوړ کړي. هغه زیاته کړې د پریکړه خای د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو لاله سیاسي جوړجاړي ته د ولوري پتوګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشفتوی د دوه په ناسته کې د طالبانو لنه ګډون سره شونې ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ممکن ده چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکول شي یو شمیر نور هیوادونه هم خپل لوري ته راکش کړي، نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووزي. دا به په تدریجي ډول لنن ورځې او سبا پیښ شي.
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې له ګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړی توب ورکړ او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجه از
په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېر ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوښه پاتې شي، یو زیات شمیر ځوانان به له خپلو کورنیو سره کډوالۍ ته دوام ورکوي، او که موږ 15 کاله وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو دا به ان خپل هغوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي
نبوده حتی برای خودشان.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوحې په دویمه غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوې وې. د دوحې لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د غونډې ته نه و بلل شوی چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منطقې د الکسی نافلنی مړینې ګڼو روسانو ته ټکان ورکړې دي، لکه چې هغه د روسیې په زندان کې ساور کړه. په لسګونو کسانو په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشري حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیا کې څباندی 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی نافلنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سوی وو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د وڅل ورشت کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیر جمعه او شنبه په سلګونو کسان چې د ګولو ګډي او شامي ورسره وي د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماشام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شهرونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سنت پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیر جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه ساور کړی ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زندانی سوی وو. په سنت پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سو کسانو له ډلې د څلوېښتنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبې ناوخته وویل نه نور کسان جریمه سوي دي. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیا کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وسي، او تر ډیره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبه پر ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی، او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبه پر ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. د غړیلې پر چارواکو تور ولګو چې په لوی لاس یې د ناوالنی د مړی سپارل ځنډولې دي. ناوالنی د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو، او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوی کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالنی په هغه وخت کې له هیواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړی وای. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ، او د ناوالنی تر نیول کېدو وروسته د هغه فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالنی د بند موده 900 کلونو ته وغځوله، او ناوالنی هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
له خبرونو ور اخوا
په دا سال کې چې د ټیسټ اتلس په پانه کې د افغانستان پیرکی او اربیا د نړۍ د سلو غورو خوړو په نوم لړ کې شامل شوی. په افغانستان کې د پیرکی یو شمیر پلورونکي وایي چې ګټه وټه یې د پخوا په څیر نه ده. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اتلس ویبپاڼه کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوم لړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمیر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډیر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر ماسلین او یو شمیر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل:
وقدرې که سابق می گرفتن او خرید بولان زیات بوتم.
موږ ته په خوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لګ پونځي تړلې دي. په خوا په خلکو د پونځي او مخکې پیرکی اخیستم. اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
وخت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نه دي، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکو نجيبه چې د نورو خړو ترڅنګ د دغه خار د خزو په باغ کې پیرکی پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کم شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل څخه پیرودونکو کم دی کشته نو غوړي چې شکل 500 افغانۍ او پیرکی له 100 افغانۍ هم ارزانه ورکړو. مو کویو چې غوړي او ډار ارزانه نه دي او زه هم هر څه په کیلو اخلم.
رقم کنیم مو واسطه و نزی نیست که با بوجی بگیریم، مون با کیلو میگیریم.
نجيبه وایي چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4500 افغانۍ د کور کرایه او د خپل کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکی د ټیسټ اتلس په ویبپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په سلو غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکو ماریا وایي:
پیره کې چې موږ تخلو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم سه مجلس هم کوي، یو درې څلور نفره ځکه چې د کوي یو سره کوي یو یو په خی یو جوړي باندې ترتیب سره موږ هغه سره پیره کو سره ترون جوړو. ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستي دا شنه سره استفاده کوي. په دې ترتیب د مخکوم ډېر ځخ خېږي.
د ټیسټ اټلس ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د سل غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکی په دغه لیست کې یولسم ځای ګټلی دی. د ویبپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اتلس ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډیر سم ځای خپل کړی و. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان یې ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
facebook.com/azadiradio
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. ورزو په پای کې د هغه جنو غګونه ورچه دوی د دوهې پناسته کې چې د قطر په پلازمینه کې پیل شوې ده او د افغانستان په اړه باندې په خبري کېږي چې ډېره برخه د خزو په اړه ده.
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسي ورنکي او یو هم شمول حکومت دوی من سره نوړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. بلند کې موږ غوښتنه د دې ناس نه عدالت او ازادي ده او د خزو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
کچېره بیا هم دوی د افغانستان پک لغېږي، لومړی د افغان خزو د تعلیم پک لغېږي، یو زمینه سازی دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره سه د خزو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي د ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي سه بیکار دي او بیکار سوي دي نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو سي په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.